38.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ملګري ملتونه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې تیر 2010 میلادي کال د ملکي تلفاتو شمیر بې ساري اندازې ته لوړ شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وروستیو څرګندونو مخبرو چې د بهرنیو هیوادونو له طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د مستقیمو تماسونو په اړه انتقاد کړی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ پیښور کې د نننۍ ځانوژونکې حملې او د غراز د لیبیا د وروستیو حالاتو په اړه هم راپورونه لرو. خو لومړی به جانقه الکوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره خبرې ونشي ممکن په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر ټولو جګې سره رسیدلې. طالبانو په خبر ته نږدې ځان وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د لیبیا مخالفانو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د قذافي د هوایي بریدونو د بندولو په مقصد د لیبیا په فضا کې الوتنې بندې کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا خبرداري ورکړه او وایي که د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې له وسلوالو مخالفانو سره خبرې ونشي ممکن په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني په دې اړه له زیاتو څرګندونو پرته وویل له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې دوام لري. د خبر اعلان ته وویل
ای ترس تشویش وجود داره لذا ما باید پیش از پیش اقلا کسای را پیدا
کنیم. دا اندیښنه او ویره موجوده ده. لهم دی عمله مونږ باید مخکې له مخکې د طالبانو په لیکو کې داسې کسان پیدا کړو چې ورته وایو تاسو څه کوئ. داسې نشي چې بهرنیان ووځي او مونږ او تاسو د پخوا په څیر بیا په خپل منځ کې جګړه وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې په قندوز او بادغیس ولایتونو کې د سولې ولایتي کمیټې جوړې کړې او وایي دا ډول کمیټې به په ټولو ولایتونو کې جوړې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله تیر کال تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دفتر یوناما د ملکي خلکو د مړینې په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي په 2010 کال کې په افغانستان کې 2200 تنه ملکیان وژل شوي چې دا رقم د 2009 کال په پرتله په 15 زیات دی. راپور وایي د دغو وژنو په 15 وسلوالو کړي. راپور وایي په 14 ملکیان د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له جنوب نه تر شماله او له لویدیځ نه تر ختیځ پورې سیمو کې شخړې په 3 زیاتې شوې دي. په راپور کې ویل شوي تر ټولو خطرناک حالت دا دی چې د حکومتي چارواکو، مرستندویو موسسو کارکوونکو او د دولت د ملکي ملاتړو وژنې او ترور دوه برابره زیات شوی دی. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په بورقه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بورقه ولسوال سنگی محمد ازادي راډیو ته وویل بمباری تیره شپه د وسلوالو مخالفانو په یو مرکز شوې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په دې حمله کې د 8 وسلوالو طالبانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي له یو نامعلوم ځایه د ټلیفون لارې ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې بهرنیو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو په اړه یې دقیق معلومات نه لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی طالبانو نن د هیواد په شمال لویدیځ کې د ځان وژونکې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې حملې کې یو ځان وژونکي د جنازې په مراسمو کې ځان والوځاوه، 4 کسان یې ووژل او لږ تر لږه 45 نور یې ټپیان کړل. 14 هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 کسان د طالبانو ضد قومي ملیشو د یو غړي د مېرمنې د جنازې په مراسمو کې راټول شوي ول. د پاکستان پوځ په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې کوي خو په عین حال کې قومي ملیشې هم جوړې کړې دي. د لیبیا په ختیځ کې یاغیانو نن نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د قذافي د ورانوونکو هوایي بریدونو د بندولو په مقصد د لیبیا په فضا کې د الوتکو الوتنې بندې کړي. په ختیځ ښار بنګازي کې د یاغیانو مشرتابه نن وویل د لیبیا په فضا کې د الوتنو د بندولو لپاره سیاسي هلې ځلې زیاتې کړي دي. د بلې خوا د لیبیا مشر معمر القذافي د دولتي تلویزیون له لارې وینا کې وویل که چیرې لویدیځ طاقتونه د لیبیا په فضا کې په الوتنو بندیز ولګوي نو لیبیایان به وسلو ته لاس کړي. قذافي وویل د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او انګلستان د لیبیا پر ضد دسیسه جوړه کړې او غواړي د تیلو پر زیرمو واک حاصل کړي. په عین حال کې نن طرابلس ته نږدې الزاویه خارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. عیني شاهدان وایي زیات شمېر ټانکونه د ښار د مرکز پر لور چې یاغیان پکې دي خوځېدلي دي. د لیبیا مشر معمر القذافي نن یاغیان د خاینانو په نامه یاد کړل او وی غندل. قذافي خپلو ملاتړو ته په وینا کې وویل بهرنیو عناصرو د یاغیانو فکرونه بدل کړي.
بعضهم بنادق، بعضهم رشاشات،
تر یفرحو بی
هغوی خلکو ته وسلې او ماشینګړې ورکوي. کوچنیان ورته خوښ دي او له همدې امله وضع بد حالت ته رسېدلې. هغوی تنکي ځوانان جذبوي او ورته وایي د جنت پر لار روان یست او هغه او دغه ورته وایي. د ځوانانو ماغزي پرې ولیدي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن په شتراسبورګ کې اروپایي پارلمان ته وویل دا اتحادیه لیبیا ته د یو پوځي ماموریت په استولو غور کوي تر څو هلته د بندو کسانو په ایستلو د بشري مرستو په کار کې مرسته وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبې په ورځ او اروپایي اتحادیه به د جمعې په ورځ د لیبیا په اړه غونډې وکړي. لبلې خوا خبري رسنۍ وایي د لیبیا د مشر معمر القذافي یوه مربوطه شخصي الوتکه نن د یونان له فضا څخه مصر ته لاړه. راپور د یونان د دفاعي چارواکو له خولې وایي دا نه ده معلومه چې په دې الوتکه کې څوک سپاره ول. الجزیره تلویزیون ویلي د قذافي د کورنۍ مربوطې درې الوتکې ترابلس ته نږدې هوایي ډګر څخه پورته شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس دیمتری میدویدف سره ګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې د بایدن سفر به د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې لا پراخ کړي. دواړه مشران به ممکن په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم په اړه هم خبرې وکړي. بایدن نن د امریکا له بوئنګ کمپنۍ سره د روسیې د هوایي شرکت ایروفلوټ تړون وستایه. د دغې معاملې پر اساس به روسیه 8 مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې له امریکا څخه وپیري او 8 نورې به وروسته واخلي. د ورځې په وروستیو کې به جو بایدن له مسکو څخه بهر د روسیې څیړنیز مرکز سکولکوفو چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سیلیکان درې سره سیالي کوي هم وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به د پنجشنبې په ورځ د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وګوري او دغه ورځ به د مسکو په دولتي پوهنتون کې مهمه وینا هم وکړي. بایدن چې له فنلند څخه مسکو ته تللی د دریو اروپایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې به مالدو ته هم لاړ شي. د مصر په مرکز قاهره کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د سې شنبې د ورځې نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په سلونو نور ټپیان دي. نښتې هغه مهال پیل شوې چې عیسویانو قاهرې ته نږدې د یوې کلیسا د سوځېدو په اعتراض کې لویه لاره بنده کړه او مسلمانانو غوښتل چې له سیمې تیر شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ شخړې د یو عیسوي سړي او د مسلمانې ښځې د مینې له وجې نورې هم زیاتې شوې. مسلمانانو د عیسویانو کلیساو ته اور واچوه، لارې بندې کړې او په جګړو کې له ټوپکو، چاقوانو او ډنډو څخه کار واخیستل شو. په مصر کې شاوخوا 80 میلیونه عیسویان ژوند کوي چې د هیواد د نفوسو په سلو کې لس برخه ده. دوی له اوږدې مودې راهیسې شکایت کوي چې تعویض ورسره کیږي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنی ځواکونو نن یو 9 کلن آذری ماشوم په لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ کې په ډزو وواژه. د آذربایجان د دفاع وزارت ویاندو ویل ارمنی ځواکونو هلک په سر کې په ګولۍ وویشت او د روغتون پر لارې سا ورکړه. د ناګورنو قرباخ بلتون غوښتونکو د آذربایجان دا اداره رد کړې ده. دا په سیمه کې په روان کال کې د وژنې 5مه پیښه ده. دواړو خواوو یو بل د 1994 کال اوربند د ماتولو په ګواښونو تورن کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. ملګری ملتونه او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې تیر 2010 میلادي کال د ملکي تلفاتو شمیر بې ساري اندازې ته لوړ شوی. تیر 2010 میلادي کال له 2000 زیات ملکي وګړي وژل شوی چې دا د مخکېني کال په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. د افغانستان ولسي جرګې هم د ملکي تلفاتو مسله نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره چې نننۍ غونډې ته یې ورغوښتي وو څېړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د وسلوالو طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د مستقیمو تماسونو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان د حکومت له ښکېلتیا پرته به د طالبانو سره د دوی تماسونو کومه نتیجه ورنه کړي. هغه دغه راز له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د سولې د نه توافق په صورت کې د کورنۍ جګړې خبرداری هم ورکړ.
می ترسیم که یک وقتی خارجی ها افغانستان ترک بگوین ما بانیمونا به یک جنگ خونی دیگر روبرو شدیم.
دا مسله چې آیا نړیواله ټولنه له طالبانو سره په مستقیمو تماسونو سره د سولې هڅو ته زیان رسوي او کدغه بهیر ته پرمختګ ورکوي د افغانستان د سیاسي چارو لیو کارپو سره په مرکه کې چیرو. پېښور ته نږدې د نننۍ ځانوژونکو حملې له حاله مخبره وو چې د چارواکو په وینا په کې تر 10 زیات کسان وژل شوي او لسګونو نور ژوبل شوي. د لیبیا وروستي حالات مهم له پامه نه دي غورځولي. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې تیر 2010 میلادي کال د ملکي تلفاتو شمیر بې ساري اندازې ته لوړ شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په اړه په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، تیر 2010 میلادي کال له 2000 زیات ملکي وګړي وژل شوي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 15 زیاتوالی ښیي. د ملکي تلفاتو په 15 طالبان مسؤول بلل شوي دي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر میلادي کال کې د عامه خلکو مرجوب لته په اشاره د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د عامه خلکو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو په ګډ کلنی راپور کې ویلي چې په تیر 2010 میلادي کال کې په شوې جګړو کې له 2000 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمانویچ د دغه راپور د خپرېدو پر مهال په ملکي مرجوب جواره اندیښنه څرګنده کړه.
There is no doubt that the rights of civilians are better protected.
کامون د ملکی وګړو د تلفاتو حقایق خپاره کړو او د مسؤلیت او جبران غوښتنه وکړو، نو به له شک چې د ملکی وګړو د حقوقو ساتنه به مکړی وي. جنگ جګړې له افغانانو څخه د دوی حقوق سلب کړي، د اقتصادي وادي مخې ډب کړي، خوونې او روزنې ته لاسرسي بند کړي او د فقر د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی.
د دغه راپور له مخې ملکی خلکو ته زیاته مرجوبله د وسلوالو مخالفینو له لوري اوښتي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ سټیفن ډیمستور اوویل د دغه پور د جوړېدو پر مهال له طالبانو سره هم خبرې کړي، خو نوموړي په دې اړه د نورو جزئیات له ورکولو ډډه وکړه. د مستور زیاته کړه چې تیر کال طالبانو د دوی په خپاره شوی راپور انتقاد وکړ او اوس له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل راپور وړاندې کړي. نوموړي ویل په افغانستان کې د جنگ لاره د شتو سنځو حل ممکن نه دی، بلکې د په وینا باید له سیاسي حل لارو ګټه واخیستل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم د ملکی مرجوب له زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه. میرمن سمر د تیر میلادي کال مرجوب لته په اشاره وویل،
تعداد تلفات ملکی در سال 2010 2777 نفر بوده.
په 2010 میلادي کال کې د ملکی تلفاتو شمیره 2000 تنو ته رسیږي چې د 2009 میلادي کال په پرتله 15% کې زیاتوالی پکې راغلی. په همدې کال کې د ملکی ټپیانو شمیره 2100 تنو ته رسیږي او په عین وخت کې 4200 کسه تختول شوي او 4200 کسه په نورو بیلابیلو لارو له منځه تللي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړي وویل په دغه کال کې د ښځو مرجوب له 233 تنو ته رسیږي چې 15 د وسلوالو مخالفینو په حملو کې او 18 نور یې د ناټو او افغان ځواکونو په حملو کې وژل شوي. د دې په خبره د ماشومان مرجوب له هم 320 تنو ته رسیږي چې 244 د وسلوالو مخالفینو او 9 اتیا د افغان او نړیوال ځواکونو په نښتو کې وژل شوي دي. د ملکی خلکو مرجوب له یو له هغو مسایلو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت ولس او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې خړې کړې دي. دا راپور په داسې مهال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په دوو بیلابیلو هوایي بریدونو کې په کونړ ولایت کې د 15 په شاوخوا کې ملکی کسان ووژل شول.
د افغانستان ولسی جرګې هم وروسته له هغې چې د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو بهیر پای ته ورسوه، د لومړي ځل لپاره د هیواد امنیتي ارګانونو مسؤلین غونډې ته وربللي وو او د افغانستان د رواني امنیتي وضعې په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د ولسی جرګې غونډې ته نن د کورنیو چارو وزیر، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د ملي امنیت د ریاست مرستیال وربلل شوي وو او د بېلابېلو امنیتي مسایلو په اړه یې په خبرو سربیره په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله هم ورسره مطرح شوه. په دې اړه نور حال کابل د ماریا صدیقی په رپورت کې اوري.
د کورنیو چارو وزیر که څه هم په کونړ کې د عامه خلکو مرجوب له دردونکې وبلله، خو ویې ویل چې په تېرو څو کلونو کې د دوی او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ له زیاتېدو سره د عامه خلکو په مرجوب له کې کافي کمی راغلی. بسم الله محمدي چې د هیواد له لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وربلل شوي وو، ویې ویل چې د افغان او نړیوال ځواکونو د همغږۍ په برخه کې زیات پرمختګ شوی. ښاغلي محمدي که څه هم په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې رامنځته شوي ملکي مرګژوبل زړه بوږنوونکي وبلله، وی ویل چې دوی له دې پیښو وروسته له خپلو بهرنیو متحدینو سره جدي خبرې کړې دي.
خو دا ځلې بې له شکه موږ ورسره غونډه وکړه او ورته مو وویل چې پس له دې د باید په هغو سیمو کې چې موږ عملیات کوو تاسو په مستقیم ډول دا کار ونه کړئ. له دې بدې پیښې موږ باید درس واخلو او درس مو واخیست چې بیا ورته د داسې کار اجازه ورنکړو.
خو د کورنۍ چارو وزیر داونه ویل چې بهرنی ځواکونه د خپلو هوایي حملو بندولو ته چمتو شوي او کنه. په کونړ کې د بهرنی ځواکونو په دوو وروستۍ بمباریو کې په لسګونه ملکیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. که څه هم بهرنی ځواکونو له څېړنو وروسته په دې اړه ولسمشر او افغان ولس ته خپل معذرت وړاندې کړ، خو ولسمشر په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. بل لور ته د هیواد لوی درستیز شیر محمد کریمي هم که له یوې خوا د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ همغږي د تیر په پرتله ښه وبلله، خو بیې ویل چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي عملیاتو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي او دا عملیات له دوی سره نه همغږي کیږي. د هیواد امنیتي مسؤلینو د ولسي جرګې غړو ته دا معلومات په داسې حال کې ورکول چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی او د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني له وسلوالو طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د مستقیمو تماسونو په اړه انتقاد وکړ او ویل د افغانستان د حکومت له ښکېلتیا پرته به له طالبانو سره د دوی تماسونو کومه نتیجه ورنه کړي. هغه نړیوال تورن کړل چې په خپل سر له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کوي. رباني دغه څرګندونې نن په کابل کې د مدني ټولنې او افغان دولت ترمنځ په هغه کنفرانس کې وکړې چې د سولې او پخلاینې ترمنځ په جوړ شوي هغه کنفرانس کې وکړه چې د سولې او پخلاینې د پروسې د څېړلو په هدف جوړ شوی و. رباني وویل دوی د وسلوالو مخالفانو له مشرانو سره په دې وروستیو کې خبرې کړي او دا خبرې هم ګټورې وې. نور حال له کابله د زکیه غیاسی په رپورټ کې اورو.
د امریکا او بریتانیا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو اړیکو د هڅو په تعقیب د سولې عالي شورا خبرداری ورکړ چې د افغان دولت له ښکېلتیا پرته به دا ډول تماسونه د بهیر ته زیان اړوونکي وي. د دې شورا مشر استاد برهان الدین رباني چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دولت او مدني ټولنې ترمنځ د سولې او پخلاینې په اړه جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډې ته وینا کوله، دا ډول تماسونه خپل سری وبلل چې د ده په وینا کومه ګټه نه لري. ښاغلی رباني په خپلو خبرو کې نړیوال لو ته په خطاب کې وویل چې د سولې په اړه خپل هڅې باید له افغان دولت سره همغږي کړي. رباني زیاته کړه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس د ډلې په غونډه کې هم لادي بابت خپل اعتراض پورته کړی.
موږ وینو هغه هیوادونه چې افغانستان ته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره راغلي وو، مخکې له دې چې افغان حکومت په جریان کې واچوي، له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي وې. زیات شمېر اروپایي هیوادونو په خپل مصرف او تیارو کې څو ځله طالب مشران خپل هیوادونو ته د سولې لپاره بیولي. اوس هم د امریکا په ګډون بیلابیل هیوادونه شپه او ورځ په دې برخه کې هڅې کوي او مذاکرې پیل کړي دي. دا په دې معنا دی چې طرف مونږ یو، افغانستان زموږ له خوا اشغال شوی دی، راشي له موږ سره مذاکره وکړي. دا دولت او د سولې شورا هیڅ ارزښت نه لري.
د سولې د عالي شورا مشر د هم وویل چې دوی له طالبانو سره مستقیم تماسونه نیولي، خو د اوس لپاره نشي کولی د هغې جزئیات څرګند کړي. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د پخلاینې په بهیر کې د بهرنیو هر ډول لاسوهنه زیان اړوونکي بولي، خو د مدني ټولنې غړي او په تېره بیا ښځې په دې ټینګار کوي چې دا هر څه د نړیوالې ټولنې په حضور کې باید ترسره شي. دغه مېرمنې د طالبانو او د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ماضي ته په پام سره اندېښمنې دي چې ممکن په دې بهیر کې د دوی حقوق تر پښو لاندې شي. د لغمان استازي شیرین تاج سهار وایي
د ما پیشنهاد دا ده چې باید داسې یو مذاکره دوی سره څو خبرې وشي، د څو پروتوکول لاسلیک شي چې خزو ته پکې هم ونډه ورکړ شي، بیا د خزو په مخ د تعلیم دروازې ونه تړي او خزو ته اجازه ورکړي چې خزه خپل د ورونو په څنګ کې خپل دندو ته ادامه ورکړي او خپل دغه د وران او ویجاړ وطن د آبادولو په خاطر باندې دلته کار وکړي.
خو د ښاغلي رباني په وینا اوس ذهنیتونو بدلون موندلی او نه هم طالبان په دې هیواد کې د اسلامي امارات د جوړولو کومه اراده لري. د سولې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د تماسونو په اړه د خبره په داسې کړي چې په خپل ولسمشر کرزی ویلي چې ممکن دا کار لا یو نه تر دریو کلونو وخت ونیسي. د سولې عالي شورا په ورته وخت کې دا خبرداری هم ورکوي که د پخلاینې په برخه کې اوس بیړونه شي، نو ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هیواد یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
و موردل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني نن له طالبانو او د دولت له نورو وسلوال مخالفینو سره د بهرنیو هیوادونو د تماسونو پر تماسونو انتخاب وکړ او وی ویل چې له مخالفانو سره د هغوی تماسونه بې نتیجې دي. البته کچېرې د افغانستان حکومت په دغه تماسونو کې ښکېل نه کړی شي. همداسې به د افغانستان د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای را سره د ټلیفون په لیکه دی. اول صفای صاحب خبرونه ته خیره غلاست. صفای صاحب
ډیر مهرباني زه ستاسو احترام کوم.
صفای صاحب تاسو د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني خبرې واورید. ولی رباني په دې نظر دی چې کچېرې له وسلوالو مخالفانو سره بهرني هیوادونه چې په افغانستان کې ښکېل دي مستقیم تماسونه ونیسي نو دغه بهیر ته به زیان ورسیږي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبان هم کراتو په دې ټینګار کړی چې باید خبرې کېږي مستقیما له نړیوالې ټولنې سره وشي، یعنې د امریکا او نورو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ډېر ښکېل دي. رباني ولې له دې څخه ویر لري او ولې وایي چې دغه خبرې به د ګټې پر ځای زیان ورسوي؟
زه فکر کوم چې رباني صاحب دوی سره چې دا فکر لري چې دوی باید سره خبرې وکړي او خبرې هم په کچه دوی د قانون دی روانې چې دوی حال ته ورسیږي، نو دا په نظر کې دا حقیقت نه نیسي چې په دې نه کلو کې نه حکومت د افغانستان په دې بریالی شو او نه خارجي ټولنه د دوی په مرسته هم کدي واقعا سره مرسته کولی چې یو سوله منځته راشي یا دښمنان باید راضي شي او امن د فضا په افغانستان کې خوره شي. نو دوی د دغه حالت جنگ نه خوښ دي او دوی خپلې ګټې په جنگي حالت کې ویني او که افغانستان آرام شي خلکو تر ټولو ته افغانستان خلکو ته د رباني صاحب د حکومت چې د نجیب د حکومت د پرزیدلو نه وروسته او د مجاهدي صاحب نه وروسته بر سر اقتدار شوی وو د همدې باعث شو چې طالبان قدرت ته ورسېږي او خلک ترنه متعزي دي په افغانستان کې. نو دوی هغه حالت غواړي چې دوی خپل شخصي ګټې پکې ونیسي او خوندي وساتي، نه د افغانستان ګټې. نو په ځکه دا اظهارات کوي چې څکو شعبې نړیوالو ته واچوي.
بله صفای صاحب تاسو سره اوسه رباني دغه راز نن په خبرو کې یو بل خبرداري هم ورکړی. هغه ویلي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې لکه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې توافق رامنځته نشي نو ممکن په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
تشویش مایی است که اگر امیان مذاکرات با طالبان صورت نگیرد، چرا طالبان کل یک شکل یک رنگ نیستن. می ترسیم که یک وقتی خارجی ها افغانستان ترک بگویند ما بانیم اونا به یک جنگ خونی دیگر روبرو شدیم. این ترس تشویش وجود دارد، لذا ما باید پیش از پیش اقلا کسایی را پیدا کنیم در طرف طالبان که آخر شما چی میکنین؟ نشه که اونا براین و ما و شما باز یک جنگی مثل که سابق باره باشد.
صفای صاحب تاسو د رباني دغه تشویش یا دغه اندېښنه څومره پر ځای بولئ؟
زه دا اندېښنه او تشویش د محترم رباني صاحب پر ځای نه بولم. دا به د کوم نورو سیاسي اغراضو شخصي ګټو په خاطر باندې دوی دا اظهارات کوي چې افغانستان خلکو ته مختلفو حلقو ته یا ډلو ته دوی دا تشویشونه اچوي او یا بعضې خارجي هیوادو همغږي ورسره وي چې په ضد دی هغه بهرانیانو دي چې دوی لطال دي د نړیوال تروریزم په ضد په مقابله او په جګړه کې. افغانستان خلک جګړې د داخلي ته د قدرت د نیولو دپاره دوی خپله فوق کړي وو او دوی اوس د افغانستان خلک دا ټول پخواني لیډران او مشران پیژندلي دي چې د هغوی په خبره نه رفتار کوي او نه اعتماد کوي او دوی په خپل وخت کې په دې بریالي نه شول چې حکومت جوړ کړي. که دوی بهرانیان رښتیا نه غواړي چې لاره او تاواره کې د خبرو د مخالفینو سره دا د بهرانیانو تماس په حقیقت کې د طالبان په دې حکومت اعتماد نه لري په عملو په پرېکړو کوو کې په هغو باندې متیا یقین ندی نو ځکه هم باید یو پارت غواړي چې هغه چا چې دوی راوستلي دي د هغوی سره خبرې وکړي هغه په دې هم خوښ دي په دې باندې خارجیان پوه شوي دي نو ځکه دا لاره د دوی د سولې شورا ته او همدې حکومت ته هواروي چې دوی ورسره جوړ کړي آخري جوړجاړی خو واضح خبره ده چې د افغانستان حکومت ورسره کوي د دوی دا تشویش او دا ویره بې وخته او په خوا د وخته او بې ځایه ښکاري باته
بلې تاسو نه مننه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر اسافای او چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس خاغلی ربانی د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د افغانستان ګاورن پاکستان تزو او د ناامنۍ د پیښو د نننۍ پیښې حال درکو. نن پیښور ته نږدې د جنازې په مراسمو کې وزانو ژوند کې په خپل ځان پورې تړل شوي چاولیدونکي مواد والوزول چې د چارواکو په وینا تر دېرشو زیات کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. شاوخوا 300 کسان د طالبانو ضد ملیشو د یوه غړي د مېرمنې د جنازې په مراسمو کې راټول شوي وو چې دغه زانو ژوند کې حمله وشوه. تفصیل یې له پیښوره د مجیب الرحمن انګار پر راپور کې اوري.
پیښور ته نږدې یوه واری بیا یوې خونړۍ چاودنې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د پیښور او ادمخیلو درې ترمنځ په دیزو نومي سیمه کې د جنازې پر مهال رامنځته شوې. امنیتي مسؤلین وایي په سلګونو تنو د دیزو په شیخ نیکادیره کې د ځایي قومي لښکر د یوه مشر د کورنۍ غړي د جنازې لمونځ ادا کاوه چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. د شیردل خان په نوم د پیښې یو عیني شاهد خپل دستر ګولیدلی حال داسې بیانوي. زه د جنازې په لومړي صف کې ولاړ وم. همدا چې لومړی تکبیر ویل کېده نو یو د کمو مرزوان په صفونو ورګډ شو او چاودنه یې وکړه. هره خوا ته خلک په وینو کې لت پت پراته ول. په لسګونو تنه زخمیان شوي او لږ تر لږه شل تنه داسې ول چې زه فکر کوم په ټکي به وژل شوي وي. دا پیښور ډی سی او یاد امنیتی چارو مشر سراج احمد خان هم دا یو ځان مرګی برید بللی او ویلی دی چې د برید کوونکو اصلي هدف د دیزو سیمې د امن لخکر مشران ول چې د پیښې په ځای کې موجود ول. دا یو ځان مرګی برید و. ځان وژونکی پلی د لمونځ کوونکو صفونو ته ننوتلی او چاودنه یې کړې. که څه هم په دغه پیښه کې مې د درنې مرګ ژوبلې راپور ترلاسه کړی خو تر اوسه لا دا نه ده معلوم چې څومره خلک به وژل شوي وي. ځینې خلک دا نیوکې کوي چې حکومت د دې سیمې امنیت ته پاملرنه نه کوي. خو تاسې پوهیږئ چې ادیزي له قبایلي سیمو سره اوږدې پولې لري ځکه نو یو څه ستونزې پکې شته. سراج احمد خان دا منلی چې په چاودنه کې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبلې اوښتې خو په وینا یې د کره شمیرې په اړه لا معلومات نه لري. بلخوا په سیمه کې د پولیسو یو مشر عبدالکلام د 34 تنو د وژل کېدو او تر 500 ډیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د پولیسو د معلوماتو له مخې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضع نازکه ده او ښایي د مړو شمیر نور هم لوړ شي.
او اوس هم د لیبیا د وروستیو حالاتو په اړه راپور راخلو. د لیبیا مشر معمر قذافي نن یاغیان د خیانانو په نامه یاد کړل او خبرداری ورکړل چې که چیرې لویدیز طاقتونه د لیبیا په فضا کې د الوتنو بندیز تحمیل کړي نو لیبیایان به وسلو ته لاس کړي. فریده هوډ سیفي نور حال راوروي.
د لیبیا مشر معمر القذافي د حکومت ضد کسان د خائنانو په نامه یاد کړل. د پدې حال کې چې د قذافي پلوي ځواکونه په هغو خارونو باندې چې د قذافي پر ضد د راپاسېدلو خلکو په لاس کې دي بمباریو ته دوام ورکړي. قذافي د سه شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې د خپل هیواد د دولتي تلویزیون له لارې وکړه وویل متحده ایالات، فرانسا او برېټانیا یې د هیواد پر ضد توطیه کوي څو د دې هیواد پر نفتي سیمو برلاسی ترلاسه کړي. قذافي له نورو اسلامي هیوادونو لیبیا ته د شورشیانو د ورتګ خبرې ته اشاره وکړه. وی ویل
بعضهم بنادق بعضهم رشاشات تو يفرحوا بهم زي خط ملوح.
د لیبیا مشر وایي هغوی خلکو ته وسلی او ماشینګڼې ورکوي. د هغه څه دي چې ماشومان ورباندې خوشحالیږي او وزه دې ته رسېدلی چې هغوی نوي ځوانان جذبوي او هغوی ته وایي چې جنت مو مخې ته دی او په دې توګه د ماشومانو ذهنونه بل لور ته کوي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کترین هاشتون په عین حال کې ویل د اروپا پارلمان له لیبیا څخه د خلکو ویستلو لپاره د پوځي ځواک د لیږلو او د دې بشري کړکیچ د ختمېدو پر مسلې غور کوي.
We have to be sure that whatever options are taken,
موږ باید مطمئن شو چې هغه څه چې موږ یې انتخابو په ډیری پوهه مو انتخاب کړي څو د خلکو ملاتړ ورسره مل وي، ځکه چې خلک ترې متاثر کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ټاکل شوې چې د پنځشنبه په ورځ وشي او د جمعې په ورځ به د لیبیا پر اوضاع تمرکز کیږي. په عین حال کې د زاویې په خار کې د نښتو خبرونه خپاره شوي چې د عیني شاهدانو په وینا 50 ټانکونه تر خار راتاو شوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د لانوف او بنجاواد په خارونو کې هم پوځي موټرونه لیدل کیږي. لویدیځ هیوادونه په لیبیا کې د الوتنو څخه د ممنوع سیمې د رامنځته کیدو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله هم نومره وازه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله چې په دری د پاتې د زرغونه منګل وړاندې کوي مهرباني.
مننه نوریاس جان، تاسو ستړي مشي شنوندهای گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین.